The Washington DC na The Voice of America diva radio de
سره کتونکو سره مشهي ز وګ مجالوان تاسو په دیخ پرونه کې هر کله وایم او ما سره په سټوډیوز کې ملګری دي
ز افتخار حسین
په پروګرام کې یو شمیر ریپورتونه او مرکې تاسو لپاره لرو خو اړومبه هم ورزو چې کوم ریپورتونه د سر ریپورتونه دي
په دې خبرونه کې به تاسو وړاندې کړو د پاکستان پوځ وایي چې په وزیرستان سیمه کې تازه پوځي بمباری کې لږ تر لږه 19 مشکوک ترهګر وژلي دي د پوځ ویاندې ادارې سپیار لخوا ویل شوی دی چې د وسلوالو لخوا په کاروایي کې سلور عسکر هم وژل شوی دي دا کاروایي په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د پاکستان پوځ تر مخه ضرب عزب عملیات په اخیرنی پړاو کې دي
او په پروګرام کې دغه تفصیل هم لرو ملګری ملتونه وايي په پاکستان کې میش لکونو افغان کډوالو د راتلونکي پاړه د پاکستان د حکومت د فیصلې انتظار کوي اسلام آباد کې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مشر وایس اف امریکا ته ویلي دغه کډوالو ته اوس هم د تحفظ او د سر د سوري ضرورت دی
امنګ سره شيګه په دې خبرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم په ایشیا کپ کې ټي 20 میچ وو هند پاکستان ته په 15 وکټو ماته ورکړې دي دغه تفصيلات په هم تاسو سره شریکو چې ولې پاکستان دومره خرابه لوبه وکړه وایس اف امریکا دی و ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه نه خپلې غوړه قدرمنو کتونکو اوریدونکو موږ سره اوسېږي په دې خبرونه کې تاسو ته په نړیوال او سیمه ایز موضوعاتو به ریپورتونه وړاندې کوو خو تر ټولو مهم خبر دا وخت چې د پاکستان پاوز ویاند اداره اس پی آر وای چې په قبایلی سیمه وزیرستان کې په تازه پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 19 مشکوک تر هغه ورجلې دي په آزاد توګه د دغه خبرونو کم سپیناوي نشي کېدې ځکه چې دغه سیمه ته مطبوعات نشتلې دا هم ویل کېږي چې توندرو وسلوالو په ځوابي کاروایي کې سلور پاکستانی عسكر ورجلې دي دا د سره تړلې نور تفصيلات چې دا تشدد په داسې وخت کې رامنځته شوی د پاکستان په وزوای ضرب عزب عملیات کې کامیاب دي او دا په اخیرنی پړاو کې داخل شوی دي تفصيلات تسیمنه عدنان بیٹھنه وړاندې کوي
کوم چې یو په تازه معلومات ورکړل شوی دي هغه تر مخه نن یې انت مکانی عملیات پیل کړی دي او دوی وایي چې موږ له علاقې کې د وسلوالو او د پوځي سپیر ترمنځ نشته شوی او دیم شته په نتیجه کې نړی د نن وسلوال طالبان وژل شوی دي او غیر بدل کې دوی وایي چې چلور پوځي تفتیش چې پاتې شي او پوځي افسر هم شامل دي هغه هم وژل شوی دي زمکه وایي چې دا تیزی تر هغه وروسته راغلی چې ګور جوړه دي د پوسټر لشکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان شوال دوره کړی و او هلته د شمالي وزیرستان د عملیاتو اخري مرحله سره کوم چې په جن اخته پوزي سرتیر دي هغه ته هدایت کړی و چې د عملیاتو پر مهال چې کومه ګټه دي دا زړه تر لاس راوړول شي زمو تاسو دا وایي چې د عملیاتو پر مهال د مسؤل طالبانو کوم خان سعید او سجنا دنه دا هغه ویل دي چې هغه هم دا ویل دي او ویل دي چې د عملیاتو پر مهال سخت شته را مختصوی دي او د شته پر مهال چې کوم اپوزیت سرتیرو پېښکدنی و هغه او درول شوی دی د دغه شته پر مهال هغه هم پوزي سرتیرو ته پزیاش نه سره نقصان اړول دا وی کوي او وایي چې له ګونو شمیره پوزي سرتیری هغه ته ملي نقصان اړول دي او د سره یو ټان چې دی هغه هم تباہ شوی دي هلته چې موږ کله را دې کې دي نو سیمایز خلکو له خفاده وین کې دوی چې جنگي الوتکی او دغه څه ټکو اوازونه شي دي هغه ارودرې کېږي په علاقې چې خو چې تاسو وګورئ دا وایي چې دا هغه علاقې دي چې افغان پولیس تر نړۍ چیر ملي او تر اوسه پورې میډیا ته دي علاقې ته ځکه نه ورکړل شوی او کومې ځانې چې دواړو په مخې درځي دا تر دې وخت پورې په آزاد توګه باندې یا نه
شوی سمه ده ادان بیٹنی ډیره مهرباني
ما خوب لزله نتیجه ویډی درو خيږي د پښتو ویلو نه وړي خلک منکرو خيږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
رانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی خبرونه چې دا هغه تاسو په ریډیو باندې اورئ، د دې ترڅنګ په ټی وی باندې ګورئ هم. موږ سره ملګری اوسئ، یو سم باندې څنګه چې تاسو په سټکو کې واورئ. ملګری ملتونو ویلي چې په پاکستان کې میشت 15,00,000 افغان کډوال چې دي، د دې د راتلونکي په اړه د پاکستان د حکومت د فیصلې انتظار کوي. اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه کډوالو ته اوس هم د تحفظ او د سر د سوري ضرورت دی. په دې هکله نور تفصیل راکولو لپاره سټوډیو سره راغلي دي زموږ همکار نوشروان قلندر. دغه تفصیل به ترینه واخلو. جی نوشروان، په دې هکله تاسو څه تفصیل لرئ؟
ډیره مننه وکم جلوان، زه به اوریدونکو ته ووایم چې دا د ملګرو ملتونو چې کوم دغه رپورټ مخې ته راغلی دی، دا په بنیادي توګه باندې د افغان کډوالو چې کوم های کمشنر دی د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو، دا هغه نوم دی اوکوتو اوبو. هغه د پاکستان سفر کړی دی، او هغه دا خبرې کړي دي چې دا وخت سرکاری چې کومه شمیره هغه خودلې په بنیادی توګه باندې چې 15,00,000 کډوال دا وي چې دا موجود دی په پاکستان کې، هغه وایي چې د دې نه علاوه 1,000,000 یعنی 10,00,000 نورم دي. د دې شمیرې په مطابق 25,00,000 پورې کډوال په پاکستان کې موجود دي، چې د هغه مسلې په لړ کې پاکستان ته ورغلو ما د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د افغان کډوالو چې کوم په نړۍ کې د بیکورې او د کډوالې شمیره ده، هغه هم په نړۍ کې د هغه کډوالو په مقابله کې تر ټولو نه زیات اوږده موده شوه، کوم چې د شام یا د منځنی ختیځ یا د نورو هیوادونو نه خلکو د خپل ملکی حالاتو د وجې نه کړي کړي دي. هغه وایي چې دا تقریبا 15-16 کال چې کوم دي د افغان کډوالو په پاکستان کې د کډوالې موده چې کوم دي پوره شوه. د های کمشنر چې کوم د ملګرو ملتونو دي، هغه دا وایي چې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور سفر یې کړی دی، او دغه ځای کې د خیبر پختونخوا حکومت د چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي، او هغې په دې قانع کولو هڅې کړي دي چې د مرکزي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. خو دې وایي چې ډېر زیات په تمه دی د مرکزي حکومت د پاکستان کې ورته ځواب ووایي. یو خو د پی او آر کارډ چې پروف آف رجسٹریشن ورته وایي، دا را افغان کډوالو لپاره حاصل کړي، ځکه چې دغه ورسره نه وي نو بیا افغان کډوال پاکستان کې پاتې کېدل ډېر زیاته مسله شي. بل هغه و چې د پاکستان حکومت سره خبرې تر روانې دي، خو په دې کله باندې د پاکستان حکومت هم خپل نظر وړاندې کوي. واغې دا و چې یو خو بهرنۍ مرستې ورسره ډېر زیاتې کمی شوې دي، دوی مدا چې افغان کډوالو باندې دغه تور لګول کېږي چې هغه ترهګرې په پیښو کې ککړ دي، یا د وسلوالو ډلو سره چې کوم دی مرستې جاري ساتي، او دغه شان د سلیری شپ 2500 کیلومیټر چې کوم ډیورنډ کرخه ده، په هغه باندې د پوره امنیت انتظامات هم نشي کېدی، نو خلک چې کوم دی کرازاکارانه تور واپس لاړم شي بیا د افغانستان نه راشي. یو پکې رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې افغانستان کې په خپل داخلي امنیت ډېر زیات خراب شوی دی، نړیوالو مرستو کې هلته هم کمی راغلی دی، په دې وجه باندې چې کوم دی خلک واپس پاکستان ته ځي، او پاکستان کې دا مسله چې کوم دی د یو کړکیچن صورتحال اختیار کړی دی. خو دا امید د ملګرو ملتونو د پاکستان لپاره های کمشنر چې کوم دی هغه سرګند کړی دی، ویلي دی چې دوی به امید کوي چې را پاکستان نه به نور موده والی او وب غځیږي دغه موده چې کډوال پاتې شي. تر اوسه پورې صورتحال دا دی چې د دسمبر 13 کال 2015 کې د پاکستان لخوا په سرکاري توګه دغه موده ختم شوې ده، خو بیا چې کوم دی د شپږو میاشتو یو رعایت ورکړی دی، نو دغه افغان کډوال اوس په رعایت باندې پاتې کیږي. او ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې په رضاکارانه طور واپسی خودی کولی شي، خو پاکستان په زبردستی باندې افغان کډوال نشي واپس کولی. دا پاکستان د کډوالو افغان کډوالو چې کوم یو مشر دی هغه هم په دې اړه باندې خبرې تیرې کړې، عمران زیب د هغه نامه ده، او هغه ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې ښه مېلمستیار کډوالو کړی ده او نور به هم جاري ساتي او زبردستی باندې مونږ هم څوک نه واپس کوو. خو حقیقت دار چې دې وخت کې د نواز شریف لخوا هم دغه بیان راغلی دی چې یاره تر جون اخیره پورې چې کوم دی سره نیټر افغان کډوالو سره، او د سرحداتو چې کوم وزیر دی داغه لخوا هم بیانونه راځي، د نور مرکزي وزیرانو لخوا پر لپسې بیانونه راځي. او د مسلې کابینې چې کومه غونډه سو غونډه په دې باندې شو، په هغه سم مسلې ته نه دي رسیدلې. او د ملګرو ملتونو چارواکي وي چې د دوی د پاکستان د حکومت سره کومې خبرې شوې وي، تمه ده چې په هغه کې به سنا سره دې حل روزي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د تاسو نو شروان قلندر نه د افغان کډوالو په پاکستان کې دغه د تفصیل اوریدل چې ملګرو ملتونو د دوی په اړه واره بیا پاکستانی حکومت باندې غږ کړی دی، د دوی د راتلونکي په حق لدی فیصله وکړي او دوی ورته په انتظار دي. زو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې په اسدآباد کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 تنان وژل شوي دي د چارواکو تر مخه. دا تشدد په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د افغانستان حکومت طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي، د دې لپاره یعنی په راتلونکي میاشت اولنې هفته کې نیخ په نیغه د طالبانو سره به خبرې کیږي. که څه هم یو خوا ته د امن هڅې روانې دي، بل خوا تشدد په ځمکني حالات ته کوکتل شي نه دی ختم شوی. حکمل روان آزاد خبریال د سیمې نه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
دا برید د افغانستان ختیځ لور د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې هغه مهال وشو چې ولایت ته ځینې قومي مشران د ننوتلو په حال کې ول. د کونړ ولایت ولی ویان عبدالغنی سمیم ډیوی ریډیو تلویزیون ته وویل په پیښه کې ټول ملکی وګړي وژل شوي او نظامی خلکو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د پیخی عینی شهیدان وای چې ځنمرګی په موټر سایکل باندې سپور وو او کله چې دغه ځای ته ورسېدو نو ځان ته یې 14 ورکړه چې ډیری خلکو ته زیانونه واړول. عینی شهیدان دا خبره هم کوي چې په سیمه کې شاوخوا ودنیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د پیښې عینی شهید او ځایي خبریال انور وویل چې کونړ ولایت کې د داسو پیښو دپاره ډیر امکانات نشته او د ژوبلو کسانو د درملنې دپاره ځینې ډاکټران له جلال آباد نه هم راغلي دي.
زخمیان اول شوی وو چې په هغه کې دوه حالت خراب وو، هغه مړ شو او څه زخمیان نور تحسین حالت هم خراب دی، سم جلال آباد ته لېږلي دي او څه دلته دي. د نورو زیات کومک دپاره مونږ ته وایي چې د ننګرهار نه یوه ډله ډاکټران راغلي دي د ننګرهار روغتون نه او هغوی دلته مونږ سره همکاري کوي.
که څه هم حکومت وایي دا کار د دوی مخالفینو لخوا شوی دی، خو دوی دا په ډاګه نه کړه چې د دوی مخالفینو طالبانو کړی دی او که د مخالفینو د ایشیانو به کړی وي، مګر تر اوسه پورې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په دې ولایت کې هم د ایشیانو هم طالبان دواړه ډلې فعالې دي. کونړ ولایت د پاکستان له مومند ایجنسی او بجوړ سره هم سرحد لري. او وروستی رپورټ دا چې نن مازدیګر د افغانستان په پلازمینه کابل کې وزارت دفاع مخ ته ځنمرګی برید شوی چې په ترس کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر لسو پکې ډېر ټپیان دي. د کابل چارواکي وایي چې دا ځنمرګی برید وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شویو کې څومره نظامي او ملکي کسان دي، خو عیني شهیدان وایي چې ټول یې نظامي کسان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. مل روان، وایس آف امریکا، ڈیوی ریڈیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے قدر منابیدن کو او کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري. تاسو زمگا پروگرام چھ دے هغه په ٹی وی باندے سیٹلائٹ ڈش باندے کتلی شی ایشیا سات 3 سلور صفر سلور صفر ایم ایچ زی پا دا غی باندے. او سوم رپورٹ لرو یو سیڑنیز چھ دا پاکستان پا منزگرتوب دا افغانستان دا سولے خبریتری چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د کېدلو په حق لباندې سلور پریزه ملکونو په مرسته باندې کیږي. د دغې وروستۍ غونډه چې دا هغه په 13مه نیټه سرته ورسېده او پکې طالبانو باندې غږ شوی دی چې دوی د خبرو اترو عمل ته راوړاندې شي او دغه خبرو اترو کې د برخه واخلي. خو بیا د طالبانو لخوا د دغې خبرو ردونه وشوه چې دوی ته په رسمي توګه یو د دوی سره تماس نیول شوی دی چې دوی د خبرو اترو دغه پروسې کې برخه واخلي. د امن خبرې اترې چې دي څومره حد پورې په افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي، په دې حق باندې یو څېړنیز رپورټ لري احسان محمد خان.
سړنکاران وایي د سولې په دغه خبرو اترو کې چې امریکا او چین هم منځګړي هیوادونه دي، خو پاکستان پکې داسې منځګړي هیواد دی چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د اړیکو لواجې رول تر ټولو مهم ګڼل کیږي. د سولې دغه خبرې اترې چې جولای 2015 کال کې د پاکستان سیلاني سیمه مریکې ترسره شوې وې، خو د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر څرګندېدو سره سم دغه مذاکرات په ځای ودرېدل. عسکری چارو سړنکار او د فوس پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې د سولې لپاره د دغه خبرو اترو بیا روانېدل یو مهم پرمختګ دی او د دغه موخې څخه ګټې پورته کول ډېر ضروری دي. نوموړي دا هم وویل د افغانستان دننه ناکلارې نه یوازې خپل د افغانستان لپاره بلکې په پاکستان هم ډېر بد اغېز پرېوزي، نو ځکه په کار ده د دغه مذاکراتو کامیابی لپاره هڅې وکړې شي.
دا خبره خو واضحه ده که چیرې د امن مذاکرات خدای نه کړي چې ناکام شي، نو کېدای شي چې دغه جنگ کې به توندی راشي او چې توندی راځي نو زبي خبره چې پاکستان به نورم نقصان وشي، طبي اقتصادي لحاظ سره، بدني لحاظ سره او سفارتي لحاظ سره هم. پرې چې ناکام کېدل به د حکومت لپاره هغه نړۍ لپاره څه شګون نه دی. او دویمه خبره دا ده چې هغه دایش ته نو کېدای شي چې هغه نوري وزیر عمومي او هغه د وزیر د مابجن وزن د غوي رفتار او د غوي کردار مضبوط شي، او کچري مضبوط شي نو خطاب یو داسې نوی جنگ ته یا یو داسې بل قوت ته مخامخ شي چې هغه قوت ډیر شدت لري.
پاکستان چې خپل هم د هیواد دننه د پاکستانی طالبانو د لاسه د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دی او دغه ترهګرۍ لوجه ډیر زیانونه هم اوچتوي. د انګریزي اورسپان دی نیوز سړنکار مشتاق یوسف زیوای د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ د دغه خبرو اترو کامیابولو لپاره په کار ده د هر لوري د خپلې برخې مثبت رول ولوبول شي، ځکه چې د دغه خبرو اترو کامیابی د ټولو په ګټه ده. نو موړې زیاتوي
نو چونکی مخکنی اړیکې پاتې شوې دي د روس خلاف څومره جنگ شوې دي، افغان مجاهدین او سبا طالبان شو دا غیر زیات څه مشران دي، هغه اړیکې شته، هغه سعودي عرب او یو ای قطر ټولو مشترکې او
جانبی خلق سره خبرې کې دي شي دوی دومره یو حیثیت لري دلته کې مذهبي خلک ته دا غي په ټول باندې هم آی خلق سره خبرې کې دي شي چې پاکستان پکې هم رول لوبول شي او په دې ټولو کې ان فسیلیټیشن کې په دې کار کې مې دوه کې دوی چې دینو خپل کار کول شي بل دا چې کوم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې بد اعتمادي ده نو دې ته به کم از کم دې خبر نه پسته پیدا وشي چې دا به ختم شي
د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې د دغه سولې خبرو اترو څخه چې یو خوا د مثبتو نتیجو تمې هم ساتل کیږي خو بل لوري سړنکاران وای په افغانستان کې دننه چې د سختې یخنۍ په موسم کې هم طالبانو خپل ترهګر فعالیتونه په تیزی سره روان ساتلی وو که چرې دغه مذاکراتو څخه کومې ګټورې نتیجې لاسته نه کړې شوې نو دا یره ده چې نه یوازې د افغانستان دننه به په جګړه کې توندي راشي بلکې د داعش د مضبوطېدو او خورېدو په شکل کې افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه د یو نوي خطر سره مخ کېدای شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدرمنو اوریدونکو کتونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن په دې موضوع باندې بحث شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت باید خیبر پختونخوا ته د بجلی خالصه منافع هغه بقایا جات هغه پیسې چې دې ته ورکول دي د تیرو سو کلونو راهسه دغه خبره ختمه کی خپل پیسې واپس ورکي په دې باندې بحث په وخت پارلمان ځنې غړو دا تجویز هم کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې دا وختي کم د بجلی جوړولو لپاره منصوبې پیل کې دي شي نو دغه پیسو نه دي ځنې په دغه منصوبو باندې ولګي او د دې سره سره د گوادر او د چین پاکستان چې کومه غټه منصوبه ده په دې کې دي هم د توانایي پیدا کولو لپاره په خیبر پختونخوا کې په دغه ډیمونو باندې پیسې خرڅ کړی شي د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال الیاس خان تفصیل وړاندې کوي
قومی اسمبلی ته ویل شوی دی چې صرف د سوات سیند نه 50,000 میگاواټه پوری بجلی پیدا کېدې شي او وفاقي او د پنجاب حکومت چې د چین په مرسته سره د تیلو خولې یا اټمی بجلی د پاره کومې په اربو ډالر خرج کوي کچره په دې کې لګي پیسې په خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرج کړي شي نو ورته په زرګونو میگاواټه ارزانه بجلی ملاوي دي شي د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ایوان ته وایي
چې یې پارټیا سب ملکی بشمول پاکستان مسلم لیگ کې یې جو پیسې او صوبې میں ہے یہ دریائے سوات پہ ہائیڈل پاور کے لیے استعمال کریں سپیکر میں ریکویسٹ کروں گا دار صاحب سے شہباز بھائی لگے ہوئے ہیں کبھی چینیوں کو لے آتے ہیں اگر یہ کام صرف شہباز کے لیے نہیں ہے تو ان کی مدد کی جائے امریکن روسی جو بھی مل سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے لوگ آئیں سب اکٹھے مل کر ہم انویسٹمنٹ کریں پاکستان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا 50,000 نہ صحیح 20,000 صحیح
چې د وفاق لخوا چې کومې اویا ارب روپۍ د بجلی منافع په مت کې خیبر پختونخوا ته ورکول کېږي نو ټول ګوندونه دې په ګډه سره دغه پیسې په سواد سین باندې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرڅ کړي د اوې چې د پنجاب اعلی وزیر د چینیانو په مرسته سره په خپل صوبه کې د زرګونو ارب روپو د بجلی منصوبې لګوي او زیاته کړه چې دا کار سره د شهباز شریف نه بلکې زمونږ د ټولو دی او د لړکې د چین سره سره د امریکایانو یا روسیانو مرسته هم پکار وی نمونګه تتری غټ اغستل پکار دی اچکزی او وی چې 50,000 میگاواټ نه صحیح ک 60,000 میگاواټ بجلی دغه ته پیدا شي او دا په نېشنل گریډ کې راشي نو ټول هوا ته تتری غټ تر لاس شي محمود خان زیات تکړه کدا کار خیر چری د پی ټی آی حکومت کوي نو د وفاق لخوا ورته پکې خندان اچول نه دی پکار ته او وی چې د خیبر پختونخوا د اوبو زیاته برخه نورې صوبې استعمالوي او د دې لپاره هم ستری کار یا میکانیزم جوړول پکار دی او د لړکی خیبر پختونخوا ته سنا گرانٹ یا مرست ورکول پکار دی دی پر جواب کے تو خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار ایوان تاوی
بڑا اچھی تجویز ہے کہ اگر وہ یہ 70 ارب جو ہے یہ اس کو پلان کر لیں اور جناب شیر پاس سب بیٹھے ہیں یہ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں پی ٹی اے سے بات کر کے یہ لونز مل سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ 350 ارب کے منصوبے بنا سکتے ہیں کیونکہ 20-80 ایکویٹی پہ ہو جائیں گے میں ذمہ داری لیتا ہوں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے
چہ دا یو خط تجویز دے ہسے خصوبے خپل منصوبے جوڑولو کے اس آزادی دی او کچرے دے خیبر پختونخوا حکومت دے دا پار خپل پلان راوڑی نو دے اویا ارب روپو سر ورتا دا وفاق نا دا 250 ارب روپو پورے قرضے ہم ملاوی دے شی اسحاق ڈار اوی چہ وفاقی حکومت دے لڑکے ہر رنگا سہولت او مرستہ ورکولو تا تیار دے دا خزانے وزیر زیا تکڑا چہ دا اوبو تقسیمولو ادارے ارسا دا یو رپورٹ ترمخہ اکثر لصوبے خپل اوبو نہ استعمالوی او دغه اوبه د لوی ډیمونو د نشوالي لوجه سمندر ته غورځيږي. د اوی چې وخت راغلی دی چې مونږه د لوی ډیمونو لپاره هم اتفاق پیدا کړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
جب ریڈیو دے قدر مناور دن کو پچھی بھی باندھ زمگا پروگرام گورئی منگ سمل گرے اسے اوسو مدواتی قطن لرو دا پروگرام پر دے برقی کی نگرو چھ وطل رس پانونا س مواد راغون کرے دے زمگا ہمکار مختار خلیل.
مشرقی وسطی کې او په خصوصي توګه شام او عراق کې د روان جنگ د ختمولو په مختلفو لارو چارو غور روان دی. اگر که د روس او د امریکای په کوششونو په شام کې د ترهګر تنظیمونو نما سیوا د جنگ د نورو فریقینو او د شام د حکومت ترمنځ فلحال ډزبندي شوې ده، خو د دې جنگ یو فریق داسې هم شته چې هغه په ګرد مشرقی وسطی کې دا وخت د راپورته ناقراری د ختمولو لپاره نظر انداز کېدای نشي. دا فریق کورد قوم یا کوردان دی. کورد په مشرق وسطی کې واحد داسې یو قوم دی چې په څلورو ملکونو عراق، شام، ترکیه او ایران کې تقسیم پراته دي. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د مشرق وسطی د شخړې په اوارولو کې د کوردو د اهمیت په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی کورد د مشرق وسطی د شخړې په اوارولو کې یو اهم کردار لري. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی کوردان چې په مشرق وسطی کې نن ورځ څومره د اهمیت وړ جوړ شوی دی دومره وړاندې چری هم نه و. په عراق او شام کې کورد د طاقت د تولې ساتلو په حیثیت کې دی او په ترکی کې د حکومت خلاف د راپورته کېدو قوت موندلې دی. د نن ورځې کورد په کال 1900 کې په عراق کې او په کال 1990 کې ترکی کې د لرونکي حیثیت نه په جدا شکل کې راښکاره شوی دی. فائنانشل ٹائمز لکھی چې امریکا د کوردو په معاملہ کې دا وخت په دوو کې حیران ده، ځکه چې یو طرف ته امریکا دولت اسلامیه له ماتې ورکولو د پاره د ترکو ډیره زیاته اجتمند ده، خو بل طرف ته عمدی مقصد لورته د کوردو د لاسه وستل هم ناممکنه ده. کوردیش ډیموکراتیک یونین پارټي د شام په جنگ کې د امریکای د پاره د خلاص حیثیت لري، خو په دوی دغلته اوم د امریکای د نیټو زوړ اتحادی ترکی سخت بمباره تلاس اچولې ده. هر کله چې کوردیش ډیموکراتیک یونین په سیمه کې واحد جنگیالې ګوندې چې د دولت اسلامیه نه په شام او عراق کې نیولې علاقې واپس اخیستې دي، خو ترکی کوردیش ډیموکراتیک ګوند ترهګر ګڼي چې رابطې یې په ترکی کې د کوردو بلتنخواخه پی کے کے پارټۍ سره دي. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د ترکی صدر اردوغان سره دا فکر مل دی چې په ترکی، عراق او شام کې پراته کورد ورځ تر ورځ په راپورته کېدو دي. په دې لړ کې ایران د سیمې واحد ملک دی چې کورد بد بد چخولی دي او د سر راپورته کولو د کورې وستې دي. د ترکی په سیاست کې د کوردو مسلې ډیر لوی اهمیت اختیار کړی دی، ځکه چې کوردو په ترکی کې د کلیوالو علاقو نه خاري علاقو ته مخه کړې ده او د یو منظم تحریک صورت اختیار کړی دی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د کوردو په حواله سیمه کې او په خصوصي توګه ترکی کې حالات ډیر بې تولې شوي دي او د قابونه وته شي، ځکه چې د ترکی مشر طیب اردوغان امریکې ته کرخه راخکلی ده چې په ترکی او کوردانو کې یو فریق ځان لخوخ کی، خو امریکا کوشش کوي چې نه خو ترکی د لاسه وباسي او نه کوردان ناراضه کی، او هغه دا شان چې د یوې ډزبندۍ کېدو او د قطبی عراق او شام نه ترکی ته د ننوتو د کوردو د پی کے کے ګوند د جنگیالو ترکی نه د وتو په بدل کې کېدای شي چې ترکی په شام کې د کوردو په علاقو کې مداخلت نه لاس واخلي.
نر وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د پاکستان چې کوم مرکزی بینک دی سټیټ بینک اف پاکستان، دوی د هیواد بینکونو ته اجازت ورکړې دی چې د ایران سره کاروبار وکړي شي. دا اجازت له هغې وروسته رامنځته شوې دی چې د نړۍ لخوا په ایران باندې کاروباري بندیزونه لرې کړې شوي دي کله چې د نړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه وشوه. د پاکستان او ایران ترمنځ مختلف سیزونو باندې کاروبار کیږي چې پکې د ایران څخه پاکستان ته د تیلو مختلف قسمه سیزونه راځي او دغه رنګ د پاکستان نه وریجه غنم او کنزل هم ایران ته وړل کیږي هلته کې خرسيږي. تفصیل حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی بینک للوري په خراسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې د پاکستان د حکومت للوري پر ایران باندې د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې وروسته د پاکستان سټیټ بینک د هیواد و ټولو بینکونو او مالیاتي ادارو ته خبرتیا ورکړې ده چې پر ایران باندې د بندیزونو د ختم کېدو وروسته اوس د دوی د قرارداد یا د پریکړې لیک په دایره کې دننه دي. د ایران سره د عامه سوداګرۍ چارې پیل کولای شي. د سټیټ بینک له لوري ویل سوی دي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د بینکو د اړیکو د بیا پیل کېدو څخه به د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت به وده ومومي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترقی د پاکستان د حکومت او د سټیټ بینک له لوري د تجارتي اړیکو د پیل کېدو هرکلی کوي. البته دای ګیله کوي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په تجارت کې یو شمیر ستونزې هم موجود دي چې داسې په ګوته کوي.
لمر سره په ټیکس معاملات کې قانوني ټیکس کم ضرور کوو. په دې معاملات کې ویلوشن په اړه مرسته ټیکس کم راکې. د روډ کم تکلیفات دي. د ټولو لمخ ته سکیورټي مسله ده. یو سړی د 2 کروڑ په مړ 2 کنټینر وچه میوه سي ده چې دا را واخلې د غي سکیورټي نسته چې هغه به تر کوټ سلامت راسي. نو تر ټولو موږ غوښتنه ده چې امن تر ټولو ضروری ده چې مرسته راکې. دوم په زیدان تفتان بارڈرز باندې زموږ ډیر مشکلات. یو پناګا نسته نه ویر هاوس ته زموږ مال حالت پر میدانو پراته یې په زیدان کې هم.
زمانو ماجفت خان به زیدی زه د پاکستان انټرنیشنل ترانسپورت صدر یم. دا خو یو شنه قدم دی. موږ غواړو چې زموږ په ماوین کې یو مشترکه بینک جوړ شي چې زموږ تجارت په الیسی باندې وسی. خوشاله یم.
سید غلام سرور شاه زمانوم دی ایگزیکٹیو ممبر ام چمبر اف کامرس کوئٹا. بینکونه چې خلاص یو به السین سره خلاص پاکي خلک لیگل کاروبار به شروع کی روزګارونه به په دې باندې زیات شي. په مثبت اثر جوړیږي دوه ملکونو ته چې بلکې دا په ورلد وایز کې او په پاکستان او د ایران څنګه هم سایه ملکونه دي بارډر په بارډر دي هغه ته فائدہ دی ایران ته.
رائټر خبری اجانس لیکي چې د 2008 او د 2009 په جریان کې د ایران او د پاکستان ترمنځ د تجارت کچا 1.2 ارب ډالر و خو په 2010 او په 2011 کې بیا د تجارت دغه کچا راټیټس ولا چې 340 کروڑ او 10 لک ډالر تر رسیدلې و. خو په دې نزدو کې چې کوم وخت له ایران څخه بندیزونه لري سوي دي د ایراني توکو غیر قانونی تجارت ډیر ګټور کاروبار ګرځیدلې دي. ایران او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي. له یو بل سره ډیری نږدې اړیکې لري. 300 کیلومتر اوږده ګډه سرحدي پوله لري. په مځکني واټن باندې له یو بل سره ډیر نږدې هیوادونه دي. حمله دغه سبب د اقتصاد د څنګ ماهرین خوشبین دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ به له تجارت څخه به وولسي خلګو او هیوادو ته به هم ډیره پایده ورسېږي. دا وخت له پاکستان څخه ایران ته وروجی تیل او ټیکسټایل ډیر وړل کیږي. خو له ایران څخه دلته پاکستان ته و 300 ته نږدې توکي راوړل کیږي چې پاغه کې زیات شمیر د پېټرولو مصنوعات زور سکریپ د پلاستیک جوړ شوی توکي سیمنٹ ایرانی غالی خوراکي مواد د ودانۍ لپاره ایرانی ټایلونه د کارو کروندې لپاره دوایانی کادونه او تازه میوې شامل دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا.
او سم په بلوچستان صبح کې د تشدد یوې واقعې تاسو په هم راګرځو چې اواران سیمه کې درې مړی چې دی مندل شوی دی چې په ډزو باندې وشتل شوی دی. په بلوچستان کې اکثره د داسې خلکو مړی مندل کیږي چې په ډزو وژل شوی وي او بیا د دوی مړی مندل کیږي. بیا بل خوا د بيدرک کسانو شمیره چې دا هغه هم د بشري حقوقو ډلو لپاره یو لوی اندېښنه جوړه شوې ده. په بلوچستان کې یو شمیر یاغي ډلې چې دي هغه د حکومت پر ضد عملیات کوي او دوی په طبي زیرمو او وسیلو کې خپل جایزه برخه د دې غوښتنه کوي. په دې حق له نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورت کې.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ څخه د 1500 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور په اواران کې رامنځته سپلا. د ضلع واران د لیویزو د تحصیل مشکې تحصیلدار وډیوري ډو ته وویل چې ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړی چې دلته درې مړي پراته دي. بیا دوی ورغلل دغه مړي دلته راوړل. د لیویزو تحصیلدار وایي چې دوی درې واړه په ډزو باندې له نږدې زخه وژل سوي دي، خو پیژندګلوي لا تر اوسه پورې نه ده سوې او نه د دوی د وژنې علت په ګوته سوی دی. او اران د بلوچستان په کړکېچ ځپلو سیمو کې شمېرل کېږي چې امنیتي وضعیې ډېره ترنګلې ده. دلته د بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ لغوه سوی بلوچ لیبریشن فرنټ ډېر فعال دی. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو پر حکومتي ودانیو باندې بریدونه کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. لاواران زخه په تیرو وختو کې هم خراب سوي مړي ترلاسه سوي دي. تیره ورځ د بلوچستان د ملیشه قواو مشر میجر جنرال شرفګن د بلوچستان د خاران او د نورو یو شمیر سیمو دوره وکړله. د بلوچستان د ملیشه قواو مشر ویلي وو چې دوی اوس د لغوسو وسلوالو سازمانونو ملا ماته کړې ده. د روان کال په پیل کې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وویل چې د کمی عملیاتو د پلان له مخه د صوبې په لرو پرتو سیمو کې تر نظر زیات شکمن وسلوال نیول سوي دي چې له دوی څخه اوس پلټنې روانې دي. خو د بلوچستان د بیدرکسو خلکو د سازمان مشر نصرالله بلوچ بیا وایي چې د کمی عملیاتو په پلان کې حکومت د کومو قانوني تقاضو د پوره کولو ژمنې کړې وې پر هغه باندې تر اوس مهاله پورې بشپړ عمل نه دی سوی.
نیشنل ایکشن پلان کے ہر چو گرفتاری اوسی آغا خاندان تا باقاعدہ اطلاع انتظامیہ اطلاع ورکے جب دغا جرم کے واخل سدے اور دغا دغا ڈیٹینشن سنٹر کے درے ماشت یا اشپش میاشت مجب دغا سے انویسٹیگیشن ہو کوم دغا اخپل نیشنل ایکشن پلان کے لکھے دے، لیکن اوس بیام اخپل مطلب آغا نکتہ دے آغا نہ مننے اور دغا ٹوٹل خلقتان اوس پور مسنگ دے.
وایس پار بلوچ میسنگ پرسن ادا کوي چې د دوی تر اوس مهاله پوری په زرګونو کسان بې درکه دي چې تر اوس مهاله پوری تر زر زیات مړي هم ترلاسه سوي دي. خو حکومتي چارواکي بیا د بې درکه سو خلګو شمیره ډیره کمه بیانوي. حکومت وی چې بارني حیوانونه دلته په بلوچستان کې وسلوال د حکومت په ضد باندې لمسوي او دوی ته تربیه مالی مرستې او وسله هم ورکول کېږي. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کواٹا.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډی سی نه خپنی غوره کډر منو اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو مشیر په مشره یعنی سرتاج عزیز په مشره کې واشنگتن ته وډله را روانه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې دا به سبانه بل ورځ د ګل پورس په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره سټریټیجیک ډایلاګ په دغه موضوع لاندې مختلفو مدونو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي. تاسو وی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ډایلاګ یا د خبرو اترو دغه تګلارا د تیرو څو کلونو راهسه روانه ده چې په مختلفو مدونو کې همکاري زیاته کړي شي. نور تفصیل د سیمینه رابع پیر په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ستراتیژیکي خبرو لپاره امریکا ته روان سوی دی. د خبرې په د دوشنبه په ورځ د امریکا پایتخت واشنگتن کې شروع کیږي. په دغه خبرو کې به پاکستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د پلاوی مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ویاند مارک ټونر ویلی دی
about increasing trade, looking at the many different problems and threats in the region including terrorism.
پدا خبر کې به سیمه کې امن او استحکام او تجارت په اړه خبرې وکړي. سیم د دوی وینا ده چې پدا خبر کې به د تراګری د مخنیوي په شمول سیمه ته وړاندې ستونزو او خطرو په اړه هم خبرې وکړي. سیم د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د شپږم پړاو دی. د ریپورتونو تر مخه پدا خبر کې به د تراګری د مخنیوي او د جوهري وسلې په شمول اقتصاد، توانایي، تعلیم، ساینس او ټیکنالوژي، امنیت او د دفاع په اړه خبرې وکړې. سیم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د تیرو پړاو جاج اخستو او د راتلونکي پړاو لپاره خپل د تګلارې په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو بین الوزارتي غونډه هم وشوه. او پر دې خبرې ټینګار وسو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې او مضبوطو اړیکو ته به خصوصي پام راوګرځول سي. بل اړخته څېړونکي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرې د مضبوطو اړیکو لپاره ډېر اهم ګرځوي. او پخوانی سفارتکار عامر عثمان وایي
خبره دا ده چې داسې ډایلاګ کې هغه خو همیشه ښي ځکه چې د ډایلاګ نه څنګه نتیجه چې کومه ده
دوی زیاتوي چې دا خبرو کې افغانستان د روغې جوړې په اړه هم د خبرو زیات امکان دی، ولې چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ دغه ستراتیژیکي خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین له اړخه د افغانستان د روغې جوړې په اړه هڅې روانې دي او د طالبانو سره د مارچ په پای کې د خبرو پریکړه سوې ده. نو په داسې حال کې به دواړه هیوادونو مشران د یو بل په دریځ ځان پوه کړي. څنور څېړنکاران دا هم وایي چې په دا خبرو کې به پر پاکستان ټوله طالبان د افغان امن خبرو ته تیارولو ژغ هم وکړی سي. امریکا د دې څخه وړاندې څو ځله ویلي دي چې د پاکستان سره دفاعي مرستې د امریکا په ګټه دي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پاکستان کې روان عملیات سخت تندرو ته زیان رسېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اړخه هم پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د خرڅولو د پریکړې په دفاع کې ویل سوي وو چې پاکستان د امریکا ملګری او فوجیا د ترهګرۍ په جنگ کې ډېره ملګرتیا کړې ده. بل پلوته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا هم د یو بیان د لارې ویلي دي چې پاکستان ته ورکول کېدونکي اف 14 الوتکو څخه به د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي صلاحیت نور هم سیوا سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی. موږ سره ملګری اوسې یو سم یو بل رپورټ لرو. د پاکستان د کورنو چارو وزارت لخوا یو رپورټ جاری شوی دی او په دغه کې دینی مدرسې چې دی هغه خودل شوی دی چې تیر کال کې دغه دینی مدرسو کې اضافه راغلی ده، خو په هغه طالب علمانو کې بیا کمی راغلی دی چې دغه مدرسو کې داخلي کوي. سیرون کې وایي چې د دې یو علت دا هم کې دی شي چې دغه طالب علمان چې دی دوی بیا یو ښه روښانه مستقبل نه محرومه پاتې وي، نو دغه هم یو علت کېدی شي چې دغه داخلو کې کمی راغلی دی. په دې حق باندې تفصیل لري پیر ولایت چا په خپل دی رپورټ کې.
د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی سالانه رپورت نتایج ښایي چې دا وخت په هیواد کې د دینی مدرسو شمیره 15,011 ده او تیر کال یعنی کال 2013-14 کې دا شمیره 43,014 وه. که څه هم دغه حکومتي رپورت په اساس په یو کال کې ملک کې د 2000 نه زیاتې نوې مدرسې پرانستلې شوې دي، خو د حکومتي رپورت تر مخه دې تعداد کې د زیاتوالي باوجود مدرسو کې د طالب علمانو داخلېدو په شرح کې ډېر کمی راغلی دی. د حکومت لخوا راغونډ کړی شوی شمیرو نتایج ښایي چې کال 2013-14 کې د مدرسو کې د زده کړ کوونکو شمیره 1.86 میلیونه وه، چې اوس دغه شمیرې 1.211 میلیونه ته راکوزي شوي دي. که د تیرو دوو کلونو رپورټونو ته وکتلی شي نو کال 2013 کې به هر یو مدرسه کې د زده کړ کوونکو شمیره 1.5 اوسطن حسابېدله، چې اوس دغه اوسط 1.5 ته راکوز شوی دی. د انګریزۍ ژبه ورځپاڼه ډان د پاکستان مدارس ایجوکیشن بورډ مشر ډاکټر عامر تحسین د خولې وایي چې د مدرسو د ننه د زده کړ کوونکو په شمیره کې د کمی لوی علت دیني زده کړو په اساس د روزګار نه میلاوېدل دي. خو په اسلام آباد کې د دیوبندي مکتبه فکر سره تعلق لرونکي د دوو مدرسو معتمم مولانا شریف هزاروي د دې کمی لوی وجه د حکومت لخوا د مدرسو په ضد کارروایانې بلي.
ظاهره ده د حکومت چې کم معلومات دي، کم فکر دي، نو هغه به یقینا مصدق کوي، لیکن زمونږ هغه تعداد چې دی هغه هر کال پوره کیږي، نو مونږ ته د دې کمی ذاتی طور منی صدا سے تجربہ یا احساس نہ دی شوی زمگا چکم میں یار دیا گم تے جینو کو کیا ولکانو کے ٹولو کی پورا کی اور حال کدی کے سر کمی راغلی رجحان دغی کی یو خود یغی وجہ دادا چے مدارس دیر زیات شوی دین طالبان تقسیم شی دویم نمبر منی دادا چے دا مدارس سو کے چکم چھاپے او نیسل او دغ کول بیا دغ شانتی عمومی طور منی دے نفرت نظر سر قتل دا وجوہات کی دی شی چې خلکو رجحان کی کمی راغلی ولې ځای په ځای منی مدرسو منی چاپو لګی طالبان ذلیل کوي دغه کوي نو د هغې وجه نه چې د خلکو هر یو سړی
زنی خبر نشی برداشت کولی نو کیدی شي دغه دی وجه نه تعداد کې کمی راغلی نو دا وجه
د پاکستان مرکزی حکومت کو یو خو د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د مدرسو په نصاب کې د اصلاحات او راوستلو سره دینی مدرسو د رجستریشن اعلان کړی دی. نو ور سره په هیواد کې ناقیدین دا تور هم لګوي چې دغه مدرسو کې خودون کې نصاب کو یو خو ماشومانو ته صرف دینی زده کړې ورکوي او دوی زیاتوي چې دغه زده کړې ماشومان د تنگ نظرې فکر ته بیایي. د پاکستان مرکزی حکومت تر مخه د ملي تګلارې د لاندې په تیر یو کال کې د ترهګرې او انتها پسندې ته وده ورکولو په تور د ملک په مختلفو برخو کې 122 مدرسې تړلې دي، خو حکومت لا تر دې دمه دینی مدرسو په نصاب کې د بدلون او دغه مدرسو د رجستریشن عمل پیل کولو کې ناکامه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سره وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خپل غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو. پاکستانی چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد دوی ډېرې کامیابې موندلې دي، خو ولې نن په هنګو او د خیبر پختونخوا څخه پیښور کې د پولیو دوه نوي کیسونه رامنځته شوي دي؟ هم د دې دوه نوي کیسونو سره په پاکستان کې روان کال یعنی کال 2014 کې د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته رسیدلې ده. څنګه حکومت لګیا دی حکمت عملی تیاری چې دیتا دغه ناروغي د سیمې څخه ختم کړي شي، ځکه چې دا اوس صرف د پښتنو په سیمه کې پاتې ده او دیتا پښتون وایرس هم ویل کیږي. نور تفصیل نبیله مشتاق په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
کال 2014 کې فروری د میاشتې 18 نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کار شو شمېره 15 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا ضلع هنګو او پېښور نه دوه پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. یونیسف پولیو ټیم لیډر ډاکټر محمد جوهر خان په خبره د پېښور اخون آباد سیمې اوسېدونکو دوی شو میاشتو جریر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. جریر پلار ولی الله خپل ماشومانو ته احساس کې ورکولو نه انکار کولو. واضح دی وی چې کال 2010 او 2011 کې هم ولی الله کورنۍ نه پولیو کې سونه مخې ته راغلی، خو بیا هم د خپل ماشومانو ته ساس کې ور کولو نه انکار کولو.
په خبر کې دی یو کیس کنفرم شوی دی پرون په یونین کونسل اخون آباد کې، دا د 21 میاشتو ماشوم دی او د کې د پولیو جراثیم لیبورټری کې چې د پرود د غشوي کنفرم شوی دی. دا هغه یو فیملی دا چې کم کې اولم کې سونه یو دوه راغلی و 2010 کې او بیا 2011 کې هم تکي زموږ یو محله دا چې هغه کې کافي ریفیوزل دي، ریلیجیس ریفیوزل چې او کوي ریشو. نو پاغي کې دا یو ماشوم چې د دام دا فیملی سره تعلق لري او د ویکسین بد د مور پلار نه علاوه کول، حالانکه پولیو ټیم هر ځل هر میاشت د دې کور ته تللی دی او مینت زاری هم کړی د ماشوم مور ته او پلار ته خواهی باوجود ای خپل ماشوم ته ویکسین نه دی اچولی.
ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوي چې اخون آباد سیمه کې انکاري والدینو تعداد اوس هم ګڼ شمېر دی. ځینې خلک دغه سوچ لري چې ماشومانو ته اساس کې ورکول د ماشومانو بندیز لپاره یو عمل دی.
دا یو هسې غلط فهمي ده. هم دغه ویکسین ټولو ملکونو استعمال کړی دی، سعودي عرب هم استعمال کړی دی، مصر هم استعمال کړی دی، انډونیشیا نه مونږ بلاشي ویکسین امپورټ کوو د کمپینز لپاره. نو دا د ویکسین کې څه پرابلم نشته دی او نه د دې د فیملی پلاننګ سره تعلق دی. که د دې سره ماشومان بندولي اوس به د پاکستان آبادی کافی کم شوی ده. 20 کروڑ نه سیوا آبادی شو ستاسو د پاکستان. زه وایم چې پلیز دا غلط فهمي د خپل دماغونه وباسه او خپل ماشومان ویکسینیټ کوي.
بل خو ته هنګو کې هم او میاشتو نورین بیبي کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. چارواکي وایي چې نورین بیبي پولیو زد ساس کې اسکلو باوجود هم د پولیو مرض ښکار شوی ده.
دې نه علاوه یو کیس په هنګو کې راغلی دی. نو هغه هم چې نو یو افغان ماشوم ده، نورین بیبي نوم دی هغه ماشوم، پلار نوم عجب دی او دو میاشتو ده.
ډاکټر جوهر ډیو ریډیو د لارې انکاری والدینو لپاره هم یو پیغام لري.
لګون ته کې پیرنټس لپاره د مور پلار لپاره د خبرو کوم چې پلیز برای مهربانی خپل د ماشومانو صحت خیال وساته، د دې د مستقبل خیال وساته او دې ته ویکسین ورکړي. دا ویکسین هم د دې د فائدې لپاره دی، د دې د نقصان لپاره نه. مونږ خپل ماشومانو ته ماچو، تاسو ماچې، مونږ خپل په فیملی کې هر یو ماشوم ته ویکسین رسوب لګیږي. نو تاسو هم خپل ماشومان ته ویکسینیشن وکړئ چې دا د ټول عمر لپاره دی بیماریان نه بچي.
چارواکي وایي چې موږ هڅه کوو چې د سیمې هر یو ماشوم ته پولیو څاڅکي ورورسو، خو اوس هم تیر شوی مهم کې پولیو اهمیت نه ناخبرتیا په وجه شپږ زره والدینو خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
رادیو ریډیو د قدم اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نازم غخبرونه ته وګیې او په ټي وي باندې ګوري هم موږ سره ملګری اوسې یو سوما د باډې چکم کډوالي کورنۍ بیرته ستنې شوې دي هغوی سره رقم ستونزو سره مخ دي د هغې په حق له تفصیل لرو حکومت تر مخه شپږ اتیا زره کورنۍ چې دي هغه باډې ته واپس ستنې شوې دي خو دغه کورنۍ چې دي د سختو ستونزو سره مخ دي سکولونه چې دي هغه لا هم بند دي مخصوصا د جینکو لپاره او بیا د بجلی او د پاکو اوبو د سکول اوبو چې دي د هغې هم نشتوالی دی نور څه رقم ستونزې دي د دوی وړاندې ابراهیم شنواری رپورټ لري
په داسې حال کې چې د باړې اکاخیل ملک دین خیل کمرخیل شلوبر سپا او کمرخیلونه بې کوره شوي زیاتره کورنۍ اوس واپس خپل کورونو ته لیږلې شوي خو د کډوالۍ ژوند ختمېدو نه پس هم د دوی ستونزې نه دي ختمې شوې واپس راغلي کورنۍ په ځینې ځایونو کې د بجلی د بحالۍ په انتظار دي نو چېرته دوی د چخاک اوبه هم په بیه اخیستلو مجبوره دي همدغه رنګ د حکومت لخوا بیا بیا اعلانونو باوجود په مکمله توګه تباه شوو کورونو مالکانو له هم تر اوسه مالي معاوضې ورکول نه دي شروع شوي او زیاتره خلکو اوس په خپل مصرف خپل دغه کورونه بیا تعمیرول شروع کړي خو د ستوري خیلو په ایساکي علاقې کې ځایي اوسیدونکو تور لګولی چې د دوی کورونه د دوی واپسۍ نه وړاندې دغلته میش د ملیشیوالو ړنګولو نه پسې ترې د اوسپنې ګاډرۍ او ټیارنې هم د ځان سره بیوړي او وروستیو د امنیتي پوستو په چتونو کې استعمال کړي دغسې د کمرخیل اوسیدونکو یې چې تیر کال ستمبر په میاشت کې د سکولونو پرانیستې اعلان باوجود تر اوسه د هغوی په علاقه کې د جینکو سکولونه نه دي پرانیستی شوي او په دغه موضوع یو ځایي اوسیدونکي ډیوه راډیو ته وویل
دا دې پیژې موږ ته خو تعلیم کومره شو کینو خو کم از کم ماشومان داخله کړی په سکولونو کې نو چې واپس راغلل نو دوی فیمل سکولونه بند وو نو ډېر مسالې خلک ډېر وچ شو او وی چې را مونږ هلته ځو دلته ځو نو بس بیا دلته ما دوه درخواستونه ورکړم چې نه چې دا کمیټې والا ځنې مسالې دلته جوړې نه کړې سکولونه کولاو کې نو بیا یو وی چې را ما د پی اس سره به تا کړی دا نو اول د ترانسپورټ چې کوم هغه پلان کوښونه دی هغه ارنج کوو کنه نو هغه خبره یې کړی او تاسو پر عمل ته نه شوې کوم مطلب پال نه دی تاسو پرې کنه
او که څه هم د باړې زیاتره کورنۍ واپس پول کورونو ته راغلي خو د تیرا او کورم ایجنسۍ په پوله د کمبرخیلو قریبا 1200 کورنۍ څوک چې زیاتره په ساده کې د تیرو تلور کالو راهیسې میشتي اوس هم پول کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي د دغه علاقې اوسیدونکو واجد خان ډیوه راډیو ته وویل چې یو اړخ ته د دوی زیاتره کورونه بارانونو او زلزلو متاثره کړي نو بل اړخ ته اوس په دغه علاقې کې لګېدلي اور هم ګڼ شمېر کورونه او قدرتي ځنګلې وسوځولې
او د ته ووته کورونه چې څومره کورونه دا غاسته یو ټینګ زلزلہ راغلی په زلزلہ کې ورته شو او ته دا څه کار وشه چې تقریبا تلور نه ورېځو چې په وچنو کې اور لګیدل دی او هغه ور کې چې کوم تاوان او کوم نقصانات وشول د مونږ په داله کې ځنګلات نه موږ سوځیدل او کورونه نه مونږ په کې وسوځیدل نو د مونږ سایډ په حق ځلندې خاص یو تایر مونږ دا اپیل کوو د حکومت پاکستان نه چې د مونږ د فورا زر نظر د واپسې ترتیب وکړي شي
همدغه رنګ د لاندینې یا لوئر کورم بلیچخیل کم کورنۍ هم د حکومت نخپل علاقې ته د واپسې غوښتنه کړې دغه کورنۍ د ابراهیم زی او سیدانو کلی او یاکوتی علاقې قریبا 15 او یا کورنۍ سره په 2008 او 9 کال کې دغه ته د فرقیز نخټو لوجې په خپل کورونو پر خودلو مجبور شوې وي خو د ابراهیم زی او سیدانو کلی او یاکوتی علاقې کډوالو واپسې او هغه سره د حکومت لاړه مالی مرستو نه پس د بلیچخیل کډوالو هم د خپل واپسې او د خپل ویجاړو کورونو بیا ودانې د پاره د حکومت نه د مالی مرستو غوښتنه کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ډیو رادیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو استاد ته د یو نوی سندرغاړي سره مرکه د عدنان خان ډیو رادیو خبريال وړاندې کوو دغه سندرغاړي نوم دی ارمان سه موضوع باندې خبرې کوي چې سرنګا د مت تراغلو راتلونکو لپاره څه پلانونه لري دا د سره تړلې د دوی د ژوند په حق له نورې خبرې هم دغه مرکه کې
دا وخت مسره د پښتو ژبه ځوان سندرغاړي ارمان موجود ده ارمان تعلق د خبر پښتونخوا صوابې ضلع سره ده ارمان تاسو ته شرغلاست وای چې مشتمو وخت راکړی
مهرباني
تر ټولو اولنۍ پښتنه ما تاسو سره دغه وی چې دغه ګلوکاری یا سنگینګ طرف ته تاسو څنګه متوجه شوي
هغه خیر زما بچپن نه شو کو او سٹارټ سره ما مطلب سٹارټ د دې فیلډ هغه چرنه ما د جنا اسلامیا کالج اسلام آباد ناغسته اگر کہ مطلب ما چرنو فنکشنز بغٹل دن نہ فنکشنز نو بیال تا آئیڈیل لگی دا مطلب پنجاب آئیڈیل لگی دا نوال تا چم مطلب مشورہ وشوا میٹنگ ونے وشے دا ٹیچرز کا نا چھے یار دل تا نہ یو کالج نہ بیو یو الگ تو نو اگر چرنو مطلب ز سلیکٹ کلم یار چھے دی کمپیٹیشنز دا پارا بچرن تا سوزائی نو بس مام چرنو وتا ہاں اکڑل نو کچھ لکما کمپیٹیشنز اکڑل نو بولڈنس رکم پیدا شو مطلب زر مطلب چرے نو ٹیچر زم چرے کانفیڈنس را کو
زبردست او پدی فیل چھ بکذا از دکڑ مول چھنا اخستے دا
او جی بالکل از دکڑ می چرے نو دو ڈاکٹر عرفان پشاور وال نس دکڑ کڑی دو شاکر زیب نہ
تا سو خو ډیر زوان یا ډیر سفر ته پاره دی مخته او دی هر کس پښون کې دسې خواہشات وی چې اغا د خپل مستقبل ډیر مخته ویني نو تاسو پښون کې دسې خواہشات شامل دي
مزان ته دا ټارګټ خیر چی مطلب زری لاړ شم انڈیا ته زه چلنو مطلب زما دا ټارګیټ ته زه کولم شم فزان مې بھروسہ ده فزان کې محدود چلنګ مطلب کانفیڈنس ته چې زه به مطلب دا ټول سنگران چیرې شاته کوم
او دلته مختلف قسم فنکشنز کېږي نو هغه کې بیا ایوارډ سرمنیزي تاسو ته داسې چیرې ایوارډز به واټ تر لاسه شوي تر اوسه پورې
جی پنجاب آئیډیل لګیدل او هغه چلنو هغه ایوارډ ما ګټلې ده او بل ڈانس کمپٹیشن لگی دلو پنوشیرا ڈسٹرکٹ پاندی
جی
اغم ما گٹلو پنسار شہید ڈگری کالج
او داس سوک وچ تاسو په دی میوزک کې متاثر کړی وی او هغه تاسو فالو کوي دا وخت دا هغه سندر تاسو خوخیږي
او هغه انډین دی
سوک
انډین چرنو کومار سانو شو او ارجیت سنگ شو او بل پښتو طرف ته نو پښتو طرف ته چرنو مطلب ډیر زما چرنو کارن خان او همایون
اجازت دے
زما یار چی بی حسابا پما گران دے ما تزما کا گلاب ستوری پاس اسمان دے ما تزما کا گلاب ستوری پاس اسمان دے
تاسو د پښتنو په لاپو چې ژوند تیروي او پښتانه اکثره سخت مزاج دي او بیا تاسو چې تاسو بس کول تم تلې نو په کورنۍ کې درته مسلې نه وي چې تاسو د میزو طرف ته کله راتلې
کورنۍ کې خو لکه خبره چلې نو مطلب پښتو خبره ده کنه نو پښتانه خو اکثر دي سیستل سپو غونی ګورو بیا خاص کر زمونږ علاقې په اول سر کې برته مطلب مسله و مطلب چې چا سره احساسي کنه
د ډېر کدي ډېر ځوانان دي یا پیغلې دي چې هغه ته پدې کې د کورنۍ سخت مسلې جوړې دي کته دې پر دا خبره وکړي چې تا به دا مشکل څنګه هوار کړې
دا مشکل دا چې کلمې پنجاب اړ دیلو غټو نو بس زما پلار ته پته ولګي چې رو دا سړې د منې کې دونې دې د چکم ځان ته ټارګټ خرندې باغې چرن مطلب کور کوي نو هغه نه بعد چرن مطلب سپورټ ميم کوي اوس او غټې لنډه در وسره پیدا شي کنه ول کې چرن مطلب دې تسپک ګوري
یقینا ډیر مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې او د راتلونکي ښه مستقبل په هیله یو
دونکو په اخر کې هم د پاکستان او د هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ چې کوم میچ او هغه ول پاکستان و بیلو په دې حق باندې افتخار حسین بلک تفسیر باندې
نو وګم جلوان لند بدو مخفلو کتون کو ریدون کو ته چې میج خوزه ک بیل په ساده او ټکو کې چې لوبې خو نه کړه پاکستان ټیک شو درې تیار انزونه ډېر سپ
سختو
سره وکړه دا ډېر کم سکور دی دویم دارا چې د پچ مطابق لوبونه کړه س پلان ور سره نو دا ټولې خبرې په دې سوشل میډیا پاکستانی میډیا او انډیا په میډیا باندې لګیا دي کیږي ٹھیک شو دا پاکستان بالینګ خدي هغه هم یوټیلایز استعمال نکړي شو هند داسي یو ټیم دی چې سلور دا وخت ټاپ کلاړیان په نړۍ کې هغه په ټی 20 کې په هند کې دی، دا غوی بیټینګ ډیر زیات خ دی او دونی ډیر خ کیپټن بلل کیږي، هغه ته ماته ورکول نمرا سان نه دی. او د خندا یو خبره چې په سوشل میډیا اوس ما وکتل چې پاکستان یو واری بیا په بنگال کې هندستان ته سرندر شو، ماته ولا بیا ورکړه صحیح شو. نو دا د 71 یعنی د یو بیا هغه جګړه چې پاکستان بللی و خلک د هغه سره یو کوي.
ډیره مننه.